سلام ستړي مشه دا سهار شپږ بجې دي. تاسو موږ ښه کلاساتي راډیو ناورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نیووالي دا ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 50مه ناسته کې پنجشنبې ناوخته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوو ویل
left unchecked
ko par taliban nazarat wanashi de dim kan shta chi da dala khaid bashari haqun sid iqdamat nur ham ta khawsha wal kai khaid taliban da afghanano pa zangare to ga da khasum juno mazhabi aw qawmi laga kayo faulandi la tabiz aw zulm sakha kar wa khali
and oppression
بینټ په خپل خبرو کې وړاندې ویل د طالبانو د ظلمونو د دوامدار مخنیوي لپاره د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټکو نړیواله ټولنه د داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقوقو او نړیوالو اصولو ته په پام ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ټینګار کړی چې چیرته د طالبانو پر ضد د نړیوالو ټولنې لخوا اقدام ونشي او تیر تاریخ بیا تکرار شي، دغه پټوکو چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکي وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې 4000 بارونکو لارې دوړ خو او ته لیوي او نه رهسي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستاني چارواکو د نوم نه خوده له بشر د زدرډي مشال څنګه ته د پنځمه پورز ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانیستو په خبره تر کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لار دیوي او نه رهسي د بارونکو لارې او سربېره د مسافر او ناروغانو پر مخ تړل شوی دی. په سیمه کې د مشال اړیو د خبريال پټوکو مسافر او ناروغان پاجوماتونو هوټلونو کې ډیر دی ته خوراکوت کاک لنشتونه شکایت لري. بل بلاو د دروازې دوړ خو او ته یو شمیر لري چلوونکي شکایت لري چې لمالونه یې چمالونه د خرابېدو په حال کې دی او پاکستاني او طالب چارواکو څخه د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و د فبروري په 15مه طالب او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د صدرنیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر مخه عمله قبل د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم دروازې ته پلاوي ورغلی نه و. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 15مه له طالبانو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه وکړه چې لکبلې تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شو. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلای لوبغاړی رشید خان وایي د کرکټ په لسکلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تیر ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې، ابراهیم ځدران او رشید خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او رشید خان ابراهیم ځدران ته وایي د هغه کښت مچما درلوده تاوني وو. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپل هغو اشارو په اړه هم توضیحات ورکړي چې د یو سلو واوې منډلو پر کېدو وروسته په میدان کې کړې وي. ابراهیم ځدران وایي په هغو حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی ول رشید خان یې مننه کوله. د چهارشنبه په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه بلل کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روسي اور په 15 بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره لوبه وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 15 وکټو په تاوان 226 منډه وکړې چې 108 منډې ابراهیم ځدران کړې وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپله دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 1:30 بجه پیلېږي. او د هغو څلور اسرایلی برمته او جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبه په ورځ حماس اسرایلو ته سپارل یو. د پورز حماسو اسرائیلو ته سپارلی وو. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې د پنځشنبه په ورځ وویل مړه شوي کسان شلموز مزرو تصاحی یدان استازیک الگاریت او احادی یالومی نومي اسرائیلی يرغمل دي. د څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په بریټ کې د حماس ډلې لخوا يرغمل او غزې ته وړل شوی وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اوربند پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 33 اسرائیلي برمته او 4 کسان مړه شوي د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. د دغه اوربند په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټول اسرائیلي وګړو آزادېدل او له غزې سره د اسرائیلي ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربند د دویمه مرحله پرې کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي.
خبرونه
خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالعه اوریدل شي. کندهار کې سیلابونو د یوې کورنۍ درې غړي وشلې دي.
دغهونه را باندې ونړېدل. ازما یو یو مینه وه، یو مې لور وه، د څلورو ورځو کوه او یو مې زیو د شپږ کالو د درې سره پکې ولاړ.
بل پلاو بیا په نورستان کې د بارانونو له کبله ترافیکي پېښه رامنځته شوې.
دغه لاره چې دی د موسمي بارونونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړی دی. موټر چپه کیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپیان کیږي.
په افغانستان کې روستي ورښتونه په داسې حال کې دي چې د سه شنبې په ورځ د کډوالو نړیوال سازمان په تازه راپور کې وویل چې اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه افغانان اغېزمن کړي دي. وړاندې به د اقلیمي بدلون د اغېزو په اړه نور جزئیات هم راسره واورئ. په دې به هم راسره جزئیات او تفصیل واورئ چې د پی کی کی مشر له زندانه په یو پیغام کې له خپلو پلګانو غوښتي دي چې دغه ګوند منحل او اسلوال مقامت دي پرې کړي. د دې سربېره د کرکټ د بریا د لمنځلو په اړه به له بېلابېلو ولایتونو هم درته راپورونه ولرو. نو مطالعه به مشتمل تیم وغواړم.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه ای زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې د سره قدر چلل افته. د کډوالو نړیوال سازمان وايي اقلیمی بدلون د افغانانو د بيځای کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیر یو کال کې په درهاو کسان د بیل د سیلابونو وشکلي له کبله د خپل مینو پرې خودو تړ شوی. د دې سازمان په ټکو اقلیمی بدلون افغانان له خپل مینو د بيځای کېدو سربېره بشري مرستو ته اړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو. دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اقلیمي بدلون له کبله په تیر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ پر خپلې ویبپاڼې خپور کړی ویلي اقلیمي بدلون په افغانستان کې په زرهاوو کورنۍ بې ځایه او بشري مرستو ته اړمنې کړې دي. په راپور کې زیاته شوې په تیرو دریو کلونو کې وچکالي او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم په ټکو پاتیرو دولسو میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمي بدلون اغیزمن کړي چې 1500 کسانی یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتی بې ځایه شو افغانانو ستونزې ارزول شوي دي. په راپور کې راغلي د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځایه شوي چې یوازې په 2023 کال کې د دغو بې ځایه شو شمېر 988000 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي او د فراه، کندهار، هلمند په څېر یو شمېر ولایتونو کې سختو ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلۍ او د خلکو کورونه، کروندې او مالداریو ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د وروستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل
ازما یو یو مې مینه وه، یو مې لور وه، د څلورو ورځو کوه او یو مې زیو د شپږ کالو د درې سره پکې ولاړ. پښینه مې پکښې کې وه، پاشې مې پکښې کې وه، د هغې پښې ماتې دي، د پاشې مې او د پښینې لاس مات وه. هغه خو له خپله پښیانو بوتلې هلته دوامه وایه، دا دلته موږ ورته وکړله.
د روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پرله پسې ورښتونو او سیلابونو 46 کسان مړه او 30 نورې ژوبل کړل. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله د غشان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جانان سایق د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله 46 کسان مړه او 30 نور ټپیان شوي دي. د غشان 230 کورونه په بشپړ او یو شپېته نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونو تجربه کرنیز زمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روختونو او سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب و هوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ و چې په ترڅ کې زیاتو روختونو، سیلونو، تندو بادونو او په ځینو سیمو کې بیا سخت وچکالۍ و د عامو افغانانو ورځنی ژوند پرله پسې اغېزمن کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
د لویدیز نورستان دواب لسوالی کې ترافیکی پیښه رامنځته شوې چې یو ماشوم پکې مړه او تندرو ټپین شوی دی. د ځایي چارواکو خلکو په وینا پیښه د دواب او مندور لسوالیو ترمنځ په ساحه کې د سړک د خرابوالي او تنګوالي له کبله رامنځته شوې. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست والی رسنیز دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پنځشنبې ورځ له غرمې وروسته یو ډاټسن موټر چې له لغمان څخه د منډول ولسوالۍ پر لور روانو د دواب ولسوالۍ د سنگي پل ساحه کې له سړک خوې شوې، پکې یو ماشوم مړ شوی او اته تنه ټپین دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې ټول د لغمان ولایت مرکزی روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو د یو ټپي حالت نازک خودلې دي. د سیمې اوسیدونکو باید نورستان ډېرې سرکونه له پخوا تنګ او کندو کپرو، خو د تیر کال او روانو بارانونو نور هم تخریب کړی او پرې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د لویدیز نورستان اوسیدونکو امین الله امین ازادي راډیو ته وویل
دغه لار چې د موسمي بارون او سیلابونو ډېر سخت خراب کړی دی. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
هغه له سرپرست حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان خرابو او تنګو سرکونو جوړولو ته ځانګړې پام وکړي څو دوی له دغه ډول مرګونو پیښو وژغورل شي.
که حکومت او خیریه ادارې مرستونه کوي او د لارې جوړې نشي، شاید د کچن نور هم جوړ شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې ډېرې کلي او کورنۍ په غرونو کې آباد دي او ورته سرکونه هم په داسې لوړو ژورو کې تیر شوي چې د موټر چلوونکي د لږې بېغورۍ په وجه موټر له سرک خوییږي او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو رسیدو سبب کیږي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د دولتي ادارو د یو شمېر کارکوونکو د نالوستۍ د له منځه وړلو لپاره له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. تفصیل لا به دې سومه اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې د نالوستو کسانو د استخدام د ادعاو په زیاتېدو سره اوس د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د کارکوونکو د نالوستۍ د ختمولو په برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هغو دولتي کارکوونکو د سواد د لوړولو په موخه چې له سواده بې برخې پاتې شوي له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره یې د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 20مه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې دغه وزارت د سواد زده کړې ریاست د انسجام امر زاهد الله سلیمی له قوله لیکلي چې د دې هوکړه لیکونو له مخې به په 404م تعلیمي کال کې د 5م او 8م بست 9000 خدماتي کارکوونکو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. هغه دغه شان ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه به په ګډه خپلو نظامی منصوبینو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زیاته کړې چې دا بېساری اقدام به د هیواد لرې پرتو سیمو ته هم تعلیمي خدمات ورسوي. هغه سیمې چې د دوی په وینا پخوانیو حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمېر لوستي افغانان ادعا کوي چې طالبان خپل نالوستي پلویان دولتي دندو ته ګماري او مسلکي کسان یې له دندو ایستلي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
دا اوس چې خلک مثال
وطن ته ګمارل شوي دي چې هغه مثلا تعلیم نه لري، تعلیم یې نه دی کړی، اوس هغې لپاره د سواد موزی برنامې په لاره اچول شي. مهمه خبره دا ده چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله له کاره منع شوي وایي چې دا ډول پروګرامونه لکه څنګه چې لازمه ده وړتیاوې نشي لوړولای. د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون د کمپیوټر ساینس له څانګې فارغې صدیقې ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته بې کاره یم. دا پروګرام به ډېر اغېزمن نه وي. څوک چې مسلکي دي له ماشومتوبه یې درس ویلی او شپاړس کاله یې زده کړې کړي، هغه مهارتونه چې دوی یې په شپاړسو کلونو کې ترلاسه کوي په یوه دوه یا درې میاشتنیو کورسونو کې نه انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو پوهنتون ته له تګ او له کار کولو منع کړي دي. دغه شان لسګونه لوستي افغانان یا خو له خپلو دندو شړل شوي یا یې افغانستان پریښی دی. په دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او نالوستو کسانو د ګمارنې ادعا نوې نه ده. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد تر دې مخکې ویلي وو چې د مخکینی حکومت 80% کارکوونکي لا هم په خپلو دندو پاتې دي او د مشرتابه په کچه هم وړ کسان ټاکل شوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیال هی دربار واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو څو میاشتې وروسته ویلي وو چې طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان او داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی مدرسې لوستي او د عصري زده کړو سره کافي آشنایي نه لري، چې په ټولنه کې یې بیکاري پراخه کړې او په دولتي ادارو کې هم ستونزې پیدا کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروي ساعت
وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع اخلو. د پیکیکی ګوند مشر د دې ډلې له غړو غوښتي چې وسلوال مقاومت پرېږدي او د دې ګوند د منحل کېدو لپاره یوه غونډه راوبولي. نور تفصیل په راپور کې اورو.
د کوردستان یا پیکی کې د ګوند مشر لازندانا په یو پیغام کې لخپل پلویانو د وسلوال مقاومت د پایته رسیدو غوښتنه کړې ده. عبدالله اوجلان چې استنبول ته نږدې په یو ټاپو کې زنداني ده، د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 28مه په یو پیغام کې د خپل ګوند لغړو غوښتي چې وسلوال مقاومت دې پرېږدي او د ګوند د منحل کېدو لپاره دې غونډه راوبولي. د هغه پیغام چې د ګوند سیاستوالو لخوا په ترکیه او کوردي ژبو ولوستل شو پکې راغلی، یو غونډه راوبلی او پریکړه وکړی ټولې ډلې باید خپل وسلوال مقاومت پرېږدي او پیکی کې د منحل شي. کومو سیاستوالو چې د اوجلان پیغام لسته له اوجلان سره یې په پنجشنبه لیدلی و. د اوجلان دا تاریخي پیغام د کوردستان د پیکی کې او ترکیه دولت ترمنځ د سولې د هڅو هغه برخه ده چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ائتلافي حکومت د شریک دولت باغچلی لخوا پیل شوې ده. دغې خیړ خي سیاستوال وړاندیز کړی چې د اوجلان د بخښنې په بدل کې د پی کی کی سره سوله وشي او منحل دي شي. د ترکیه په جنوب ختیځو کورد میشته ولایتونو دیار بکر او وان کې د اوجلان د پیغام د اوریدو لپاره خلک په مزایونو کې راټول شوي وو. اوجلان په خپل پیغام کې د ترکیه د دولت په وړاندې د وسلوال مقاومت لاملونو ته په اشاره ویل. د پی کی کی د مبارزې دلایل د کوردانو لوهیته د ترکیه د دولت سترګې پټول او په رسمیت نه پیژندل وو. هغه په خپل پیغام کې ویلي د یو سیاسي نظام د رامنځته کېدو لپاره د دیموکراسي پرته بل هیڅ لار نشته. یوازینی حل لار یوه دیموکراتیکه اجماع ده. پنځه اویا کلن اوجلان له 1999 کال راهیسې د ترکیې له دولت سره د خیانت په تور استنبول ته نږدې د امارلي په ټاپو کې زنداني دی. که څه هم هغه په زندان کې دی، خو په پیکی کې د پام وړ اغیز لري او تمه ده چې د پیکی کې غړي د اوجلان له هر ډول فرمان څخه اطاعت وکړي. د ترکیې دولت روسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د پیکی کې ګونه په 1998 کال کې د اوجلان لخوا جوړ شو چې له 1998 کال راهیسې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یاغي ډلو مشري په غاړه لري. پی کی کی ډله د ترکیه او د هیواد د غربي متحدانو لخوا د ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. لا دې وړاندې پی کی کی سره د سولې د خبرو اترو هڅې ناکامې شوې وي چې روسي هڅه په 2015 کال کې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې روزګان دا ورشو روزګانیانو د افغانستان د کرکټ د بریا د تیر ورځې د بریا خوشحالي لمنځلې. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د لاسونو د پړکار او شور د روزګانی ځوانانو دی چې د تیر شپې د کرکټ د بریا په پاری وهي. تیر شپه د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانانو لپاره یو مهم شی به ثابت شو کله چې افغانستان د انګلند پر وړاندې په یوه تاریخي او په زړه پورې میچ کې د بریا په خوند کې غرق شو. د میچ بریا نه یوازې د لوبغاړو لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره هم یو ستره بریا وه. د اورزګان ولایت خلک چې د کرکټ سره بیساره مینه لري د برښنا د نشتون له امله د کرکټ د تیر شپې سیالي د سیمه ایزو راډیوګانو په مرسته تعقیبوله. د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان چې د دې لوبو د خوشي په پار د ترینکوټ ښار ته راغلي وه د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
نن رفیولا روزګانی دی د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. اول سر کې خوندوره وه، وروسته یو څه سره خراب شوه، مګر بیا هم په یو ډېر خوندور انداز باندې لوبه ویوړل شوله. ولا دا چې د طاقت ووت او ریا ډېر خوشحاله شو. ولا دا چې و انګلینډ چې دی ډېر وتکړه دغه دی لوبډاله ده چې موږ سره چندانې لوبم نه کوله، وای دی کمزوري دي نه. نو بس موږ خو واجبه ده خپل افغانستان مو دی، خپل د کرکټ لوبغاړي مې دي چې زموږ د هېواد وځلېږي نه دی، زموږ د افغانستان نوم لوړ سي. بس
زما نوم شفیع الله رحیمی دی، د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. واقعا یعنی څنګه چې زموږ تمه وه، یعنی زموږ د خپل لوبغاړو ته تمه هغسې لوبه وه، که په بیټینګ کې وه که په بالینګ کې وه. څنګه چې زموږ د ټولو افغانانو تمې وې، همدا رقم لوبه زموږ په کار، لکه څنګه لوبه چې وکړه همداسې لوبې زموږ په کار دي. که داسې لوبې وکړو همیشه به موږ یعنی موږ به نړیوال کپ هم خپل کور ته خپل وطن افغانستان ته راوړو. نو واقعا ښه لوبه یې وکړه، بالکل بیخي خوشحاله یو. که درته ووایم یعنی موږ په خپلو جامو کې نه ځای داسې خوشحاله، لکه پر موږ یو اختر یې، ځکه موږ یوه داسې خطرناکه ټیم ته شکست ورکړی دی چې هغه د کرکټ بنسټ ایښودونکی ټیم دی چې هغه انګلستان دی.
نوم یې کمینه هغه د پینالې اوسېدونکی یم. ډېر زیات خوشحاله وم، بیخي دا یوه لوبغاړي خو ډېر وځلېدې، بیخي ډېر په خوشحاله یم. دا خو ډېر احساس مو کولې، خو بعضې ډېر په احساس پړاو ته ځله وتله چې ډېر لږ منډې پاتې وې او ویکټ مو هغه د خلاص شوې موږ ته.
د اورزګان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څخه خپل ستاینه څرګنده کړه. دی ویل چې دا بریا نه یوازې د کرکټ د میدان بریا ده، بلکې د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی ملي شتمني ده. د یادونې وړ ده چې د اورزګان ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ګڼ کسان د دغې سیالۍ د بریا د لمانځلو په پار د شارو وټونو ته راوتلي دي او خوشحالي لمانځلې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کندهار کې د غواګانو فارمونو د ودی سره سره د بازار د نشټوالي ستونزې سره مخ دي. په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د غواګانو فارمونه په چټکۍ سره وده کوي. چاللارې مالداران خپل اقتصادي وړتیاوې پوره کوي، خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري، او د شیدو نرخونه ورسته بلې بدلون کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شیدې غاړي چې کله بندې کله ارزانې وي، خو نو اوسه په دې شیدو مشکل جوړ کړی دی.
له دې فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شیدې بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو له مالدارانو څخه دی د خپل 15 غواګانو فارم لپاره نږدې 40,00,000 افغانۍ پانګونه کړې. هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشتوالي ستونزه د دوی لپاره یوه جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 ثانیې غواوې دي، 40,00,000 افغانۍ سرمایه ګذاري سوې ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور، چې د یو ورځ د شیدو نرخ په یوه نرخ وي، بله ورځ هغه نرخ راکمي، لویه ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت څخه داسه چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري، د مارکیټ په اړه څه ډول پلان لري، او زموږ راتلونکي دپاره څه پلانونه لري، د فارمداران دپاره څه پلانونه لري. زموږ د دولت څخه مو دغه غوښتنه ده.
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټې وټې یوازنۍ منبع ده، خو د پوډري شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بیې خورا اټیټې سوې دي.
زموږ غواړي چې اوس شیدې بندې سي. زموږ په دا خوشاب کې بېخي ډېرې ډیریانې دي، چیمې هم لري، کونډې هم لري، بېخي ډېرې سانان دا غواوې لري. موږ غواړو چې دغه شیدې بس وچ شیدې چې بندې سي، زموږ هغې دې خپل کندهار ته موږ ورکړو.
یوازنۍ غوښتنه دا چې پوډري شیدې باید بندې سي، او یا که بندېږي نو زیات محدودیت او تعرفه پر ولګېږي، او تر دې تر څنګ باید هغه شیدې چې طبیعي شیدې دي او هغه چې پوډري شیدې دي د هغوی ترمنځ باید توپیر وسي.
دغه کمپنۍ پر مخ ولاړه چې دا شیدېنو کې ارزښت پیدا کړي. زموږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیات هم د کندهار خلک ډېر ستړي دي. هر سړي په کورو په دار یې غوره نیولې ده، اوس یې دغه شیدو ته ګډ کور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودې لپاره پر پوډري شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکي معین مولوي صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډري شیدو 8% مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10% ته لوړه سوې.
بهر نه د شیدو واردات زیات وو، مونږ په دې بنیاد باندې هلته په دې باندې وتوانېدلو چې د دې د مالدارانو د حمایې یو خټه خبره د تعرفې ده. مونږ په اوا کې چې تعرفه 15% وه، مونږ دغه 10% ته لوړه کړه، او په آینده کې به مونږ هم تدریجي مخکې روانو. کله به د مونږ د مالدارانو مشکلاتو ته ګورو، که چېرته د مالدارانو ته مشکلات وو، مونږ د تعرفې په سلسله کې او دا نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي، هغه شینه به مونږ اخو چې مالداران حمایه شي.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې د غواګانو 649 فارمونه فعالیت کوي، چې هر کال یې محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدې دي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې له لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رالی او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مړه شوي هم دي، او ډیر خلکو ته ډیر تاوانونه هم ورسېدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 ټینداري شي باد په وکړي دي، حساب ورته کړي تقریبا 45,000 کلداري تاوانی کړي دي. سرای چې چار دیوالي وو په دې خونه باندې راګرځېدلی و، د چار دیوالي د سرای د مکمل د چار دیوالي نړېدلې ده، زیات وټاکونه نړېدلې، بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې اکشلې دي، بیخی داسې اپتی باد او داسې اپتی اپتر وسه نور غلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون راشي راغلو ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره څه دا پیغام تاسو ته ځم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زموږ د سخت زیان رسیدلی دی، او حاصلات ما د لاسه ورکړی دي، او ځکه مو د ډبرو ډکه سوې ده، او بزګر یې هم ډېر ناتوانه دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوې، نو مو ځای کې چې دي دا واوره ډېره کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د سروالۍ نه دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونې دویمه نیمایي تر ورسېدو تاسو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. تاسو هم کولی شئ خپل پیغامونه موږ ته راواستوئ. 00 2 2 5 5 دا زموږ د واټساپ شمېره ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته اساسي او بشري حقونه پروګرام نه روښتره.